وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1490 لمریز کال د لړم د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 1 نیټې سره سمه ده. د ازادي رادیو خبرونې چې هره ورځ له همدې شېبې یعنې د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم نن هم له نیم ساعته خبري مجلې پیلو او نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. چارواکي وایي چې په کابل کې د شنبې د ورځې په ځانوژونکي حمله کې لس امریکایي پوځیان او امریکایي ټیکهداران او دوه برطانویان او یو کاناډایی وژل شوي دي. دا چین ولسمشر هو جنتاو تیره شپه ناوخته د اتریش پایتخت ویانا ته ورسید. او پر غزې د اسرائیل د پرونی هوایي حملې په نتیجه کې یو سخت دریځ فلسطینی وژل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. چارواکي وایي چې په کابل کې د شنبې د ورځې په ځانوژونکي حمله کې لس امریکایي پوځیان او امریکایي ټیکهداران او دوه برطانویان او یو کاناډایی وژل شوي دي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې په دې برید کې ټول وژل شوي 14 بهرنیان امریکایان دي. د شنبې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځانوژونکي پر چاودیدونکو موادو بار موټر له هغه بس سره وجنګوه او هغه یې وچاوه چې بهرني پوځیان او قراردادیان انتقالول. په دې حمله کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا یو پولیس او درې تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی وو. دا چین ولسمشر هو جنتاو تیره شپه ناوخته د اتریش پایتخت ویانا ته ورسید. هو جنتاو د نړۍ د 20 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې جوړیږي له ګډون مخکې اروپا ته خپل سفر له اتریشه پیل کړ. د چین ولسمشر وروسته له هغې اروپا ته سفر کوي چې تېره اونۍ د اروپایي اتحادیې مشرانو چین ته مخ ور واړوه چې په یوروزون کې د پورونو د ستونزو په هواري کې ونډه واخلي، څو دغه مخ په زیاتېدونکي بحران ته د پای ټکی کېږدي. د اروپا د ژغورنې د بنیاد رئیس کلوس ریګلینګ پیکینګ ته تللی و څو له چین سره یوه معامله بشپړه کړي. داسې ښکاري چې هغه له چین سره د 100 میلیاردو ډالرو ترلاسه کولو ته هیله مند دی. پر غزې د اسرائیل د پرونی هوایي حملې په نتیجه کې یو سخت دریځ فلسطینی وژل شوی دی. دغه حمله څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د مصر په منځګړیتوب د دواړو خواوو ترمنځ اور بند ټینګ شوی و. په دې حمله کې چې په جنوبي ښار رفح کې وشوه یو بل تن ژوبل شوی هم دی. اسرائیل ویلي چې د دواړو سړو د توغندیو توغولو ته چمتووالی نیوه. تندروي حماس ډلې چې پر غزې ولکه ټینګه کړې او جهاد اسلامي ډلې چې پرون او جهاد اسلامي ډلې پرون وویل چې له اسرائیلو سره به په دې شرط اوربند ټینګ وساتي چې په اسرائیل هم پرې عمل وکړي. فلسطینیانو ته په تیرو 40 ساعتونو کې د اسرائیلو لخوا په حملو کې د تلفاتو شمیر 100 کسانو ته رسیدلی. دا په څه باندې تیرو 2 میاشتو کې په غزه او شاوخوا سیمو کې تر ټولو سختې شخړې دي. د مصر د پوخانی ولسمشر حسن مبارک د محاکمې بل بهیر هغه سیمه ییزې محکمې د ډسمبر 28 ته ځنډولی چې غواړي د محکمې قاضي بدل کړي. د هغو کسانو مدافع وکیلانو چې موکلین به یې ښایي د حسن مبارک د رژیم قرباني وي محکمې ته مراجعه کړې او د قاضي د بدلېدو غوښتنه یې کړې ده. 83 کلن مبارک چې د روان کال د فبروري په میاشت کې د راپورته شوو مظاهرو په ترڅ کې له واکه لرې شو تورن دی چې پر مظاهره چیانو یې خونړۍ بریدونو امر ورکړی دی. د مبارک ترڅنګ د هغه د دوو زامنو د هغه د رژیم د کورنیو چارو د وزیر او د پولیسو د یو شمېر پخوانیو لوړ رتبه چارواکو محاکمه هم پیل شوې. ټول تورن کسان چې د محاکمې بهیر یې 3 میاشتې مخکې پیل شوی ادعا کوي چې دوی بې ګناه دي. او د امریکا په شمال ختیځ کې د واورې د یو بېساري طوفان له امله د شاوخوا 3 میلیونه خلکو برېښنا پرې شوې ده. د اورګاډي په شمول د هوایي او مځکنیو ترانسپورتي شبکو فعالیت هم درېدلی. چارواکو خبرداری ورکړی چې د برېښنا بیرته جاري کېدل به ښایي څو ورځې وخت ونیسي. د هوا د خرابوالي له امله د لږ تر لږه 3 تنو د مړینې خبر ورکړل شوی او په نیوجرسي او ځینو نورو ایالتونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. دا تر دې مهاله د ازادي راډیو نه خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزادی رادیو نو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. پاکستان د پوځي استخباراتو اداره آی ایس آی په افغانستان کې د جرمني روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي. په دې اړه یوې ورځپاڼې رپورټ خپور کړی چې موږ یې غټه کې دراوړو. همدارنګه د دودیزې لویې جرګې د تیاریو کمیسون څه وایي چې دا جرګه کله جوړیږي او تر اوسه ورته تیاری څومره بشپړې شوې. په دې اړه د دې جرګې د تیاریو د کمیسون د دارالانشا له مطبوعاتي مسؤل سره مرکه دراوړو. د افغانستان او فرانسې لوړ پوړي چارواکي د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کوي. په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. او د ولسي جرګې د دفاعي چارو همځکنۍ بشپړتیا کمیسون د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دویم پړاو د بریا لپاره افغان ځواکونو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده. دا مسله هم څېړو. او په نړیوالو سیمه ییزو مسلو کې به په قرغزستان کې د ولسمشرۍ ترسره شوو انتخاباتو باندې وغږیږو. له موږ سره اوسئ. دا د آزادې راډیو ده. د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ایس آی په افغانستان کې د جرمني روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي. دا خبره یوې جرمني مشهورې اونیزي په خپله وروستۍ ګڼه کې کړې ده. رویټرز خبري اژانس د جرمني د بیل دام زون تنګ اونیزي په حواله یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې له نوري یاس نوري نه واورو.
د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره آی ایس آی په افغانستان کې د جرمني پوځي روزونکو د فعالیت په اړه جاسوسي کوي چې د جرمني د بیلد ان زون تک اونیزي په وینا د کار د دې خطر رامنځته کړی چې حساس معلومات به د طالبانو لاسته ورشي. بیلد ان زون تک اونیزي چې په جرمني کې ډېر پلورل کیږي پرته له دې چې د خپلې سرچینې نوم واخلي د یک شنبې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بی ان ډی د کورنیو چارو وزارت ته خبرداری ورکړی چې پاکستان د جرمني پولیسو د هغو 180 افسرانو د کار په اړه جاسوسي کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره د هیواد ته تللي دي. رویټرز اژانس په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره اړیکه ټینګه کړې او هغوی ورته ویلي چې د دې هیواد د استخباراتو اداره ګمان کوي چې یو محرم ایمیل ته چالار پیدا کړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا مسله بیخي نشته ایدولی او نه هم په دې اړه معلومات لري چې د دې هیواد د پولیسو اسنادو ته په ډیره لویه کچه لاسرسی شوی وي. رویټرز د دې مسلې په اړه د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو سره هم تماس نیولی خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. بلدم زون تک لیکلی چې د جرمني د ټلیفوني مکالمو د وزارت پیغامونو د پوځي ماموریت د اوامرو او د پولیسو د نمونو لسته نفوس شوی دی. اونیزی په برلین کې د امنیتي چارو د یو متخصص له قوله چې هویت نه دی افشا شوی لیکلی چې وایي هغه تجربې ته په پام سره چې د پاکستان د آی ایس آی په اړه لري تمه کوي چې دغه اداره به حساس او مهم معلومات طالبانو ته ورکوي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې د بلدم زون تک دی اونیزی د دې ادعا په اړه له تفسیر کولو ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې رئیس په دې باور دی چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره آی ایس آی یا لږ تر لږه د دې ادارې ځینې کړۍ به د سختدریزو ملاتړ کوي څو په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. په تېره له 2014 میلادي کال وروسته چې له دې هېواده بهرني ځواکونه وځي. بلدم زون تک لیکلی د جرمني د پولیسو افسران د دې لپاره چې خپل لګښتونه کم کړي په خپلو اړیکو کې له داسې وسایلو کار اخلي چې له امنیتي پلوه زیات خوندي نه دي. مونیزه د جرمني د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله لیکلي چې ویلي دي په دې کار سره دوی په خپل دښمن ته ورخلاص پرېښی دی. اونیزه لیکي د جرمني د استخباراتو د سازمان له دې خبرداري وروسته او افغانستان ته د جرمني د ولسمشر د روسي سفر د مخه د جرمني د پولیسو د لپټاپ کمپیوټرونو په شمول ټول تجهیزات او کمپیوټري وسایل بدل شول او په نویو او پرمختللو پروګرامونو مجهز شول. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم دا خبره منلې خو ویلي دي چې دغه کار چې د روان کال له سپتمبر د 14 نه تر 23 پورې عملي شو د جاسوسي خبرداري سره کوم ارتباط نه لري بلکې هغه د پولیسو د تجهیزاتو د نوي کولو د عادي بهیر یو برخه و.
لوبل خو د دودیز لوی جرګې د تیاریو د کمیسون چارواکي وایي د دې جرګې د غړو لیست په د افغان ولسمشر تر لیدو وروسته پر سپی ډول اعلان کړي. همدارنګه دوی وایي چې د افغانستان د ولسی جرګې نیمه برخه غړو په دغه لویه جرګه کې د ګډون تیاری خولي او له پاتې نورو سره خبرې روانې دي. خو تر دې مخکې ولسی جرګې دغه لویه جرګه غیر قانوني بللې وه. معصوم میوند د دې جرګې د تیاریو د کمیسون د دارالانشا له مطبوعاتي مسؤل صفي الله زیر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د تیاریو پوښتنه کړې.
د دودیز لوی جرګه د تیاری د کمیسون چې پر راس کې پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی یو روحانی او جهادي شخصیت کار کوي د خپل یو درستنو اعضا سره شپه ورځ کار کوي تر څو دغه جرګه په ډیر ښه او فوق العاده ډول سره دایره شي. د دې په څنګ کې چې هغه تخنیکي چارې لکه د یو ښه مجلل تالار د جرګې د دایرېدلو خطره چې په ټولو تخنیکي او تحصیلاتي مسایلو سنبال یو تالار ده دای جوړ شوی ده او همچنان د جرګې د اعضاو لست تقریبا نهایي بڼه غوره کړې ده چې یو ډیر غنی او برجسته لست چې د افغانستان له هر ګوټ نه د ټولو قشرونو او د ټولو پرګنوس کې د نمایندګانو یو لست جوړ شوی ده چې هغه کسان په دې کې دي چې د افغانستان ملي ګټو ته وفادار او متحد خلک په دې لست کې دي. آخري پړاو به د رئیس جمهور له ملاحظه نه وروسته دا به په رسمي توګه اعلان شي او دوی ته به د دوی د عضویت اعلان وشي او مکاتب به ورته ولیږل شي او دوی به دلته را دعوت شي.
د دې جرګې غړي چې د بېلابېلو ولایتونو څخه تاسو انتخابوي دا خلک د چا لخوا انتخابیږي او په کومو ځانګړتیاو انتخابیږي؟
دغلته موږ د هغه جرګې د غړیتوب هغه مشخص او اوصاف دي چې دي دغه موږ ولایتونو ته خبر ورکړی ده. هلته د ولایتونو دولتي چارواکي صرف د یو تحصیل کننده یا سانچار په توګه کار کوي ولی دغه انتخاب او د دې تعین د خلکو په لاس کې ده او خلک به خپل نمایندګان د دې جرګې د غړیتوب له خاطر رالیږي. ولی دې جرګې کې به هغه کسان اوسیږي چې هغه صاحب د نیک شهرت اوسیږي د خلکو ګډو ته وفادار اوسیږي د افغانستان ملي ګټو ته وفادار اوسیږي. نو تقریبا ل شپاړس کټګوریانو څخه موږ د جرګې د غړیتوب له خاطر به د افراد راضي او په دې جرګې کې به عضویت لري. تقریبا 2013 کسه به په دې جرګې کې عضویت ولري او جرګې ټول کار تقریبا و ورځې به دوام وکړي چې لغه نوملیکن نه شروع کیږي او د جرګې د دایره دوه ورځې دي او بیا د کاري کمیټو فعالیتونه دي او بل اخر د جرګې په مورد کې هغه اخري پریکړه دي هغه مسایل او هغه اجندا پاکل شي جرګې ته وړاندې شي.
د لوی جرګې د تیاریو د کمیسون د دارالانشا له مطبوعاتي مسول صفي الله سره مو د ازادې راډیو مرکه واوریده.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان او فرانسې لوړپوړو چارواکو د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړی. وبخې تړون لاسلیک کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالان ته ویل چې دا سند د فرانسې د حکومت په غوښتنه لاسلیک کیږي. افغان حکومت یې څرګندوي چې دا سند د بونتر کانفرنس ته مخه لاسلیک شي. افغان حکومت له دې مخکې د روان میلادي کال په اکتوبر کې له هند سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. نور حال د زکی غیاسی نذیر په رپورټ کې اورو.
د فرانسې حکومت له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د سند مسوده افغان حکومت ته سپارلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یک شنبه په ورځ خبریالان ته ویل چې د مسوده د بهرنیو چارو وزیر فرانسې ته د سفر په مهال له خپل فرانسوي سیال څخه ترلاسه کړې ده. ښاغلی موسازی د دې ستراتیژیک تړون په اړه وویل:
موږ هیله منو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده وسیع او ژورې اړیکې ستراتیژیکو همکاریو په سند کې ته توحید کو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی برخه کې په سیاسي همکاري په برخه کې د فرهنګي همکاري په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو خپلې اړیکې په تعریف کې او موږ ډاډ لرو چې د دارس سندونو امضا زموږ د نړیوالو متحدینو سره د افغانستان د اوږدمهاله امنیت ثبات او اقتصادي پرمختګ په ګټه باندې.
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون د فرانسې په غوښتنه کیږي. دغه وزارت هیله څرګندوي چې دا تړون به د بون تر دویم کنفرانس د مخه لاسلیک شي. افغان حکومت له هند سره هم د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی له امریکا سره هم افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي. یو شمیر شنونکي بیا لمطرح هیوادونو سره په مشروط ډول د افغانستان د ستراتیژیک اړیکو د تړونونو لاسلیک مهم او ګټور بولی. د سیاسي چارو شننکی وحید مجده وای
سره فرهنګي مرستې، اقتصادي مرستې، تخنیکی مرستې چې هیوادونو سره کولای شي ولري، خو که د دې اسنادو په پایله کې یو هیواد برلاسي په بل هیواد کې داسې راځي چې هغوی عسکر دلته پاتې کیږي، مخصوصا په افغانستان ولې یو هیواد کې، نو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
داسې رپورټونه موجود دي چې د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیک اړیکو تړونونو یو شمیر ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. په داسې حال کې چې اوس مهال یو شمیر افغان چارواکي هم دا مني چې د موضوع د یو شمیر ګاونډي هیوادونو ترمنځ اندېښنې راولاړې کړي، خو دا ډاډ څرګندوي چې د هند په ګډون له یو شمیر نړیوالو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیک اړیکو تړونونه به ګاونډي هیوادونه ونه ګواښوي.
زموږ غږ لاسادۍ راډیو ناورې چارواکي وایي چې په کابل کې د شنبې د ورځې په ځان وژونکي حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي. دا به په خبرونو کې واورو. لنډ خبرونو ته پام وکړئ. چارواکي وایي چې په کابل کې د شنبې د ورځې په ځان وژونکي حمله کې لس امریکایي پوځیان او امریکایي قراردادیان، دوه برتانویان او یو کاناډایي وژل شوي دي. دا چین ولسمشر هو جنتاو تیر شپه ناوخته د اتریش پایتخت ویانا ته ورسید. هو جنتاو د نړۍ د شلو سترو اقتصادي لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې جوړیږي، له ګډون مخکې اروپا ته خپل سفر له اتریش پیل کړ. پر غزی د اسرائیل د پرونی هوایی حمله په نتیجه کې یو فلسطینی وژل شوی دی. دغه حمله څو ساعته وروسته لاغه وشوه چې د مصر په منځګړیتوب د دواړو خواوو ترمنځ اور بند ټینګ شوی و. دا مصر د پخانی ولسمشر حسن مبارک د محاکمې بل بهیر هغه سیمهییز محکمې د دسمبر 28 ته ځنډولای چې غواړي د محکمې قاضي بدل کړي. دا کسانو مدافع وکیلانو چې موکلین به خای د حسن مبارک د رژیم قرباني وي محکمې ته مراجعه کړي او د قاضي د بدلیدو غوښتنه کړي ده. د امریکا په شمال ختیځ کې د واوري د یو بیساري طوفان له امله د شاوخوا 3 میلیونه خلکو برېښنا پرچاو شوي. د اورګاډي په شمول د هوایي او ځمکنیو ترانسپورتي شبکو فعالیت پټه پدریدلې. چارواکو خبرداري ورکړي چې د برېښنا د پرچاویو ختمېدل به ښایي څو ورځې وخت ونیسي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، اوس هم دا چیل ویدیو ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رسوان مراد ورته کتنه کړي.
ګڼشمېر لویدیځو رسپانو په کابل کې پر نړیوالو ځواکونو د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي حمله په اړه مطالب خپاره کړي دي. د برتانی چاپ انډیپندنت رسپانې په دې اړه لیکلي، یو ځان وژونکي د کابل په یو سرک چې له ګڼې ګوڼې ډک و د یو موټر په واسطه چې چاودونکي مواد پکې و د ناټو یو زغروال موټر په نښه کړ، چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 3 افغان وګړي وژل شوه. رسپانه وایي دا په تیرو لسو کلونو کې خونړی ځان وژونکي برید ګڼل شوی او په داسې حال کې شوی چې په عین وخت کې افغان او ناټو چارواکو افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال په دوهمه مرحله خبرې کولې. د انډیپندنت په وینا دې برید د کابل نسبی آرامه فضا ګډوډه کړې او په داسې سیمه کې شوی چې د امنیت مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه ده. زیاتره خلک په دې باور دي چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا شوې ده. د ورسپانې په وینا د شنبې په ورځ پر افغان او ناټو اهدافو په مجموعي ډول 3 بریدونه وشوه چې یو شتنه پکې وشل شول. خلاص انجلس ټایمز ورسپانې بیا د ورسې حمله د طالبانو یو تبلیغاتي کودتا ګڼلې ده. ورسپانه وړاندې وایي طالبانو رسنیو ته په خپل پیغام کې د دې انتحاري برید مسؤلیت ومنه او ادعا یې وکړه چې په دې برید کې 380 کیلوګرامه منفجر مواد کارول شوي دي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي په کابل کې چې امنیتي تدابیر د افغانستان د ختیځو او جنوبي سیمو په مقایسه خدي په نادره توګه داسې حمله پیښیږي. دا مطلب لیکونکی وایي په داسې حال کې چې ناټو ځواکونو تر 2014 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پلانونه اعلان کړي، طالبان هڅه کوي چې د دې بریدونو له لارې خپل سیاسي دریس پیاوړی کړي. سنډي ټلګراف هم د کابل په روسي حمله کې د 14 امریکایانو د وشل کېدو خبره راخسته او وایي چې شاوخوا 2 میاشتې د مخه د افغانستان په پایتخت کې د حقانی شبکې وسلوالو د امریکا پر سفارت حمله وکړه چې 6 ساعته دوام وکړ.
زموږ غږ لازادۍ راډیو ناورې د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسیون د امنیت د انتقال د دویم پړاو د بریا لپاره افغان ځواکونو ته یو طرح وړاندې کړي. د دغه کمیسیون مشر شکریه بارکزی د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې هغه وړاندیزونه مشخص کړل چې په دې طرحه کې ورته ځای ورکړل شوی. په دې اړه نور حال کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسیون وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت سپارلو دویم پړاو باید ګام پر ګام په ناامنو سیمو کې پلی شي. د دغه کمیسیون مشر شکریه بارکزی وایي که چیرې دغه بهیر له کرارو او با امنه ولایتونو څخه پیل شي نو د 2014 کال په پای کې به افغانستان د امنیت لپاره ولې ویجدي ستونزې سره مخ شي.
مشکلی که ما ظاهر راست داریم همی می باشه که در ختم پروسه
هغه ستونزه چې موږ ورڅخه ویره لرو هغه دا ده چې د دغه بهیر په پای کې به پرته له دې چې ظرفیت سازي نوي شوي موږ امنیت هم ونه لرو. اصلي ستونزه به همونه پیژنو او افغان امنیتي ځواکونه به له خپلو وسلو سره چې ورته ورکړل شوي ونه شي کړای په خپلواکه توګه له هېواده دفاع وکړي. د خپل افغانانو ته یوه لویه ستونزه او اندېښنه ده.
بارکزی په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د اومادې طرح په اړه هم معلومات وړاندې کړل چې د امنیتي چارو سپارلو د بریا لپاره جوړه شوې ده. په دې طرح کې په ولسوالیو کې د محکمو په جوړېدو، ښې حکومتداری، د رسنیو پر ملاتړ او د علماو، مخورو، مدني ټولنو، ځوانانو او ښځو پر همکارۍ ټینګار شوی دی. میرمن بارکزی د دغه طرح یوه بله برخه داسې ولوسته.
طرح عملی نمودن برنامه های انکشافی و اقتصادی موازی
اقتصادی او پرمختیایي پروژو عملی کول او ګپوګه د امنیتي چارو له انتقال سره د افغان امنیتي ځواکونو سمبالښت او روزنه د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو ملاتړ له بنسټیزو پروژو د افغانستان له خلکو سره د دغو هیوادونو بشر دوستانه مرستې او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارلو د دوهم پړاو پیل له ناامنه ولایتو څخه
اس ولایت ناام صورت گیرد.
زموږ د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم افغان حکومت د دغه طرح په وړاندیزونو تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د استانبول په غونډه کې د امنیتي مسؤلیت سپارلو د دویم پړاو د پایل نیټه اعلان کړي او هغه سیمې په ګوته کړي چې دغه بهیر پکې پلی کیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسیون د امنیت د انتقال لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په باب کانفرنس د چهارشنبه پورې جوړیږي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ به هند هم پکې برخه لري. د استانبول د تیر کال په کانفرنس کې د هند نوم ظاهرا د پاکستان په ټینګار د ګډونوالو لیست څخه ایستل شوی و. جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
که څه هم تیر کال ترکیه هند ته د افغانستان په باب په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړه، خو د هند بهرنیو چارو وزیر اس ایم کرشنا بر روانه اونۍ ترکیه ته ولاړ سي چې د افغانستان په باب په جوړیدونکي سړني کانفرنس کې برخه واخلي. د هند د ډیلی نیوز خبري اژانس له راپور سره سم ښاغلي کرشنا به په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې د ملت جوړونې په مسله کې د هند پر رول رڼا واچوي. د افغانستان په باب د ترکیه په استنبول کې دغه کلیدي او مهم کانفرنس د روانې چهارشنبه په ورځ جوړیږي چې پکې په افغانستان کې د روغې جوړې او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د همکارۍ ژمنه اخیستل کیږي. د استنبول د کانفرنس د تیاروي لپاره په کابل کې څو ځلې لومړنۍ غونډې هم وسوې او افغان چارواکو هم د کانفرنس د افغانستان د برخلیک لپاره مهم بللی دی. د امریکا په ملاتړ په دغه کانفرنس کې د روغې جوړې پر مسله او په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې او بحثونه کیږي. د استنبول مخکنی کانفرنس د تیر میلادي کال په جنوري کې جوړ شوی و. د ډیلی نیوز خبري اژانس په حواله دغه کانفرنس وروسته تر هغه جنجالي سو چې ویل کیږي د هند نوم د پاکستان په ټینګار او غوښتنه د ګډونوالو له لیست څخه لری کړی سو. په هغه کانفرنس کې افغانستان، پاکستان، بریتانیا، امریکا، ایران، چین، سعودي عربستان، قرغیزستان، روسیې او نورو هیوادونو برخه درلوده. اژانس زیاتوي نوې ډیلی په شفاف ډول د افغانانو په مشرۍ د بیرغونې پروسه غواړي چې په دې پروسه کې د هند حکومت د ولسمشر کرزی له ادارې سره هرې ممکنه مرستې ته تیار دی. افغانستان او هند په وروستیو کې د ستراتیژیکو همکاریو یو دوه اړخیز سند لاسلیک کړ. دا د خپل ډول لومړنی سند ګڼل کیږي چې افغانستان یې له یو هیواد سره لاسلیک کوي. د همکاریو د دې سند پر اساس به هند د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې مرسته کوي. له افغان دولت سره د هند ځینې مرستې او ښه ارتباطات وخت نا وخت د هند سرسخت رقیب پاکستان عکس العمل پاروي.
د هند بخنه غلم په استنبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه چې د افغانستان په اړه به پکې خبرې کیږي تاسو د سلیم احمد صالح چمتو کړی رپورت واوریدل.
خبری مجله اوري.
زموږ غږ لازده رادیو نوري ټاکل شوی چې شاوخوا 270 تنه افغان استادان او محصلین ترکیې ته د لوړو زده کړو او مسترۍ لپاره واستول شي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د یکشنبې په ورځ د یو شمېر دغو ښوونکو او محصلینو څخه چې ترکیې ته ځي وغوښتل چې له دې وخته سمه ګټه واخلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پرې له کابله رپورټ راکوي.
د لوړز د کړو وزارت وایي دغه کسانو د وی ځنګړي ازموینې ورسته په ترکیه کې مسلکي زده کړو ته لار پیدا کړې ده. د لوړز د کړو وزارت سرپرست محمد سرور دانش د یکشنبه پورس په کابل کې ویل چې د دغه بورسونو لپاره کسان د دې معیارونو او اصول له مخې ټاکل شوی.
برنامه بورسیا د وزارت تحصیلات عالی مخصوص نیمسال کې یک مجموعه بسیار زیات هم داشتیم.
د لوړز د کړو په وزارت کې د بورسونو پروګرام چې سکه لوی هم وو په بشپړه توګه شفاف وو. په ځنګړي ډول هغه بورسونه چې د دولت په بودیجه راغلي وو خو ځینې وخت څه غوښتنه لاسوهنه او هیله کیږي چې موږ ځانګړي خلک په بورسونو کې ولېګو چې دا نشو کولای. موږ باید د خپل معیارونو او اصولو لمخې کار وکړو او هغه هم نمرې دي
و هم نمرات است.
د ویل د ترکیه د بورسونو ته لټول افغانستان او له هر ولایت څخه وطنه د دې د لوړ نمرو لمخې ټاکل شوی دي. د دغه 200 تنو له ډلې څخه اتیاتنه د ماسترۍ او دکتورا لپاره او پاتنورې د لیسانس په برخه کې لوړ زده کړو ته دوام ورکوي. تر دې څو میاشتې مخکې هم د یو پروګرام له لارې ښوونکي او محصلین هندوستان ته د لوړو او مسلکي زده کړو لپاره لېږل شوي وو. خو یو شمېر هغو محصلینو چې غوښتل یې د دې بهیر له لارې په هند کې زده کړې وکړي د لوړ زده کړو پر وزارت انتقاد کوي چې دغه بهیر پاک نه وو او کسان ورته د خپل ویا دوستي را ټاکل سی. وحید عزت الله ازادي رادیو ته وویل
موافق یم د اثر امتیان در رقابت اشتراک کړه بودیم.
ما د سیالي لارې په ازموینه کې برخه اخیستې وه او بریالی شوم. موږ له دې حالت ډیر ناخوښه یو. د لوړو زده کړو وزیر باید ډیر دقیق وای. خپل یو شمېر دوستان لیږي او زموږ زړه درد کوي. دا ورتیا نه درلوده چې دغه بهیر بشپړ کړي او یادا چې دا بهیر شفاف نه وو او زموږ پر ځای نور کسان لیږل دي.
د لوړو زده کړو وزارت معلومات له مخې اوس په ټول افغانستان کې شاوخوا 1,40,000 کسان په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي. دغه وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د 2000 تر افغان ځوانان بهرنی هیوادونو ته د لوړ زده کړو لپاره تللې دي. د راپور لمخې تر ډیر افغان ځوانانو ته د هندستان، ترکیه، پاکستان او روسیې لخوا د لوړ زده کړو بورسونه ورکول شوی دي. معصوم ایوانت، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ انتخابات تر سره شول. لومړنۍ نتایج ښیي چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم الماس بیک اتمبایف له ټولو مخکې دی او په سلو کې له 500 زیاتې رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې څه باندې شپې ته ښودلی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ غټ کې نوریاس نوري دراوړلې.
په قرغیزستان کې د ولسمشرۍ انتخابات 1 کال و 6 میاشتې وروسته له هغې ترسره شول چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر کورمانبیګ باقیف د مظاهرو په ترڅ کې له قدرته لرې شو. رایه ورکوونکي پرون د رایه ورکولو مرکزونو ته لاړل څو د یوې شپږ کلنې دورې لپاره نوی ولسمشر وټاکي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو وویل چې لومړني رسمي نتایج ښیي چې پخوانی صدر اعظم الماس بیګ اتمبایف چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره یې د صدارت له دندې استعفا کړې له خپلو 15 رقیبانو مخکې دی. د انتخاباتو چارواکو پرون ناوخته د انتخاباتو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته وویل چې په سلو کې 70 رایې شمیرل شوي او نتایج ښیي چې 55 کلن اتمبایف په سلو کې 15 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې لومړنۍ احصایې ښیي چې د 3 میلیونو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې شپېتو یې په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. چارواکو دا منلې چې په رای پاڼو کې د اشتباهاتو له امله سلګونه رایه ورکوونکي د خپلو رایو له کارولو بې برخې شوي. خو د قرغیزستان د پارلمان پخواني رئیس اداخان مادماروف چې یو د مخخو کاندیدانو له ډلې دی د پراخو سرغړونو ادعا کړې ده. قرغیزستان چې شاوخوا 5 میلیونه نفوس لري له ستراتیژیکي پلوه په داسې یوې حساسه سیمه کې پروت دی چې شاوخوا ترې 5 قوي ګاونډیانو کړۍ تاو کړې ده. د باقیف له لرې کېدو 2 میاشتې وروسته قرغیزستان په فرقهیي شخړو کې ښکېل شو چې د هیواد په جنوبي برخه کې د قرغیزیانو او ازبکانو ترمنځ په راپورته شوي تاوتریخوالي کې نږدې 1500 کسان ووژل شول. یو شمېر کاندیدانو په تېره هغوی چې په جنوبي برخې پورې تړلي دي خبرداری ورکړی چې که د انتخاباتو نتایج د دوی په خوښه نه وي نو به په جنوب کې قهرجنې مظاهرې راوپاروي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو، خو د ازادي راډیو خبرونه لا تازه پیل شوې دي. بل نیم ساعت خبری مجله ورپسې ګڼې نور خبرونه مو په مخ کې دي. د بل نیم ساعت خبری مجله د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی سټوډیو ته راغلی دی. مصطفی صدیقی، سلام.
تشکر، از خود زنده و سلامت باشی.